په جشوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو له منځنۍ اسیا افغانستان ته د برېښنا د یوې پروژې د انتقال پر سر له اختلافاتو خبرو، او په افغانستان کې مو د کوکنارو د کښت زیاتېدو ته د ناټو د یوه چارواکي له اندېښنې خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې، او په عراق کې تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دې ادارې مرستیال اسلم سیاستیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي، او په دې اړه څېړنې روانې دي.
په غور کې د تلفات شمیر 13 رودل سوی وو، خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فریاب کې ځانی تلفات نه دي ثبت سوي، خو کورونه او لارې خرابې کړي دي.
سیاه زیاته کړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تېره ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې. اترتارس خبري اجانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د جاپان سره یې په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو په روزنه پیل کړی څو له مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي دي چې په منځنۍ اسیا کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارو له لوري د مسکو او توکیو د ګډو پروژو پلان شته. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ. د پروان، پنشیر او کاپیسا یو شمیر مدني فعالانو، ولسی خلکو او د خلکو استازو پرون په یو لوی غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارې کې د نسبي بدلون هرکلی کړی. د پنشیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څرنګه نږدې شي، او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته سوې کم شي، ځکه د دې واټن موجودیت د ترورستانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو یو ستر هدف دی.
د ښاغلي سروري په وینا د افغان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولای شي، او د دې لپاره د خلکو نظر مهم ده. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نامو ته هجومي عملیات پیل کړي دي. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټرې تیر ماښام په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات رسول چې د تخنیکي ستونزې له امله یې بیړنۍ ناسته وکړه. ښاغلي خپلواک زیاتوي چې په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې هلیکوپټره د دوی کسانو ویشتې ده، او پکې سپاره ټول کسان یې وژلي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل شوي. یانکوبش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل چې له دغه ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته شوه چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیځ او شمال کې یو شمېر سیمې لاندې کړې. یانکوبش وایي د دغو ډله ییزو قبرونو له ډلې څخه درې په رمادي کې د اپریل په 19 د فوټبال په میدان کې پیدا شوی دی چې تر څلوېښتو پورې جسدونه پکې دي. رمادي د فبروري په میاشت کې له داعش څخه آزاد شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې ورځ مخکې د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقې مذاکرې کولې له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل
که چرته اروپایي ټولنه موږ ته وایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرایط دي، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ. موږ به پر خپله لار ځو او تاسو پر خپله لار ځئ. تړون یوازې له هغو سره پکار دی چې له تاسو سره موافق وي.
اروپایي اتحادیې پر ترکیې شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان په دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړۍ هوایي حملې په اړه به څېړنه وکړي. د پنجشنبې په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په الدیب ښار کې د کډوالو پر یو کم په بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید رد ال حسین تېره ورځ وویل ممکنه نه ده چې د خونړۍ حملې به په تصادفي ډول شوي وي او دا جنگی جنایت ګڼل کېدای هم شي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید خپلواکې سرچینې تایید کړي چې وایي حمله د سوری د رژیم الوتکو کړې ده. د سوری پوځ ویلي دي چې دوی حمله نه ده کړې او پړه یې د بشار الاسد د رژیم پر اپوزیسیون وراچولې. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکو غندلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباری کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلي. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه شوي دي. بل لور ته د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عرب متحد اماراتو د القاعده پر ضد د موکال د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د ولسمشر دوهم مرستیال ته یوه نږدې سرچینه وایي چې د مرکزي افغانستان اوسیدونکي غواړي چې د توتاب په نوم مشهوره شوې د برېښنا پروژه باید خامخا له بامیانه تېره شي. په دې ارتباط مو د افغانستان د برېښنا شرکت د ویان نظر هم اخیستی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کر زیاتېدو ته یو امریکایي جنرال اندېښنه ښکاره کړې ده. یو شمېر افغانان هم نشه یي موادو ته اندېښمن دي.
نشه یي توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري. البته ویلی سو چې دا د جنگ تمویل دی.
په فراه کې بیا رغاونې ته اندېښنې پیدا شوي.
په ښار کې ټول ودانۍ چې جوړیږي، په ساختمانونو چې جوړیږي، هغه اصلي معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
په لوګر کې بیا یو شمېر خلک وایي چې څوک نه پرېږدي چې کورونه ودان کړي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغه د غزمکه خپل بولی، حالانکه شریقه والا هم ورسره نسته او د هغه تر شا یو وکیل ولاړ دی.
افغان حکومت غواړي چې د شونځو د نجونو د وینې د کمبود ستونزه هواره کړي.
ریزرب په فلور دي شولې تونی کی من ټول هغه نجونو ته چې مکتب کې شامل دي هغه ته به منګه د وسپنی او فولیکاسیک ټابلیټ شروع کړو.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو چې پکې د ملاریا ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو متخصص ډاکټر ژغیدلی. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ټوټا پروژې د لارې د بدلیدلو پر پریکړه اندېښنه څرګنده کړه. د ښاغلي دانش د دفتر یو غړي له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه وویل چې د ټوټا پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي مشرانو له لاسه وتلې، ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ژغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سمو اعتراض کوونکي وایي ټوټاپ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق پروژه ده. خو د برېښنا ریاست وایي چې کومه پروژه په پام کې ده هغه ټوټاپ نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برېښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غني د دوهم مرستیال د یو غړي نظر به د فرشتې جلالزی په راپور کې خپور کړو چې دا کس د نوم پټ پاتې دو په شرط له ازادي راډیو سره ښخېدلی.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزي سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري او له دې امله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیر سي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې که د توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیره شي د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان له لارې تیره سي. د ښاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سروېګانو پر اساس بامیان د امنیت لپاره د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی و. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکي امکانات کمزوري دي ځکه هلته زیات ورشتونه کېږي، نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې شاملي کېدای سي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداری ورکړی چې که دا پروژه د بامیان لارې تیره نه سي له حکومت سره به خپله همکاري بنده کړي. د جمهور رئیس مرستیال د دفتر دغه غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې څرګنده کړه چې د ولسمشر مرستیال او د حکومت د اجرایي رئیس معاون دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان له لارې تیره سي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پرېکړه نه ده سوې او د ده په وینا دا مسله اوس په یوه جدي ملي غوښتنه بدله سوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څو ورځې وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فیشنر اول وار بامیان د دغې پروژې لپاره سروې کړی و، خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ له لارې تیره سي او سالنګ یې د دې لپاره مؤثر ګڼلی و. د افغانستان د حکومت کابینې هم په خپله وروستۍ غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګڼ شمېر اوسېدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سوله ییزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیره سي. دې کسانو پر ولسمشر غني غږ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر اشرف غني دوهم رسیال سرور دانش ته یوه نږدې سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ټینګار کوي په توتاب مشهوره شوې د برېښنا پروژه باید له بامیانه تیره شي. د همدې پروژې په اړه مې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي نظر واخیست او ترې ومې پوښتل چې حکومت څه پرېکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزي ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت اوبو برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کدبي تعهد ورکوي تر څو دغه ولایاتو ته 300 میګاواټ برېښنا په لومړي سر کې دوی ته ورکړي د چارکارو د تشتۍ سخت څخه د پروان څخه. پس دغې نه به دا برېښنا کابل ته انتقالېږي د 500 کیلوولټ یا 500 کیلوولټه چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهاره پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوسته پورې او د کابل برېښنا به دوی سره وصل کړی شي.
توحیدي صاحب، نو د مرکزي ولایتونو استازي اولې په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان لارې تیر شي.
هغه ورځم د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناستم او همدغه خبرې ما ورته وکړې. ما وویل چې تاسو برق غواړئ که لاین غواړئ؟ هغه وویل چې موږ برق غواړو. موږ ورته وویل چې فلحال تاسو برق غواړئ، د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبره نسبتا سیاسي شوې او نسبتا سیاسي قوي یې.
که دا لاین د بامیان له لارې تیر شي آی بی سی
دا د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل دی کې سروې کړې د دواړو اړخونو همدارنګه د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دواړه ویلي دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېر دي. د فردن کموک د سالنګ د لارې لاین تیرو او خدای نخواسته کوم طبیعي ستونزه رامنځته کیږي، طبیعي ده چې دا لاره په سلی ساتو کې خوشی کوي، ولې چې مکمل قوای کار هلته پروت دی. د حکومت تخمینا 12 ولایت د افغانستان وسره وسل دي، دا په سلی ساتو کې نهایتا دا لاره خوشی کیږي او موږ ته سهولت اسان مساکي ته څومره پاک کړو او خپل مشکلات ته ځان ورسو تر څو ستونزې حل کړو. او برعکس که دغه د بل لاره فرزن د مرکزي ولایت نشي، هلته به داسې قوه ده کومه چې تر څو مونږ تلاشي او دغه مشکل حل کړي. دا یو مشکل دی. دویم مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدېږي فی کیلومتر 3.5 لک تر $15 لک پورې مصرف لري، او که دغه پروژه د مرکزي ولایت د لارې تیر شي دا د 80 تر 100 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي او دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي. دا چې درې کاله پروژه وځندل شو دلته د میدان وردګ څخه تر غزنی پورې ترانسمیشن لاینونه غځېدلي دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلي دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه، دغه فرمرونه یا همدارنګه دا 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 سبسټیشنونه ته د جوړېدو په حال کې دي، جوړېږي تر درې کلو وروسته دا به فنډ کړي او یا به هم د دې لاینونو پای به بیا په سرقت ونیول شي. د دې تضمین څوک کوي؟
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لاین له سالنګ تیر شي. که چیرته دا لاین له بامیانه تیری او یا له سالنګ تیری خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي. که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفم د هر اړخ نه کوششونه پدې شوې دي چې دا خپل اکیشي شي سیاسي کی یا بین القومي کی زنه پیغام څه ولې دا کار شوی. هغه دا کومه نه تخنیکی موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دغه ستونزه باید زړه زړه حل کړئ شي او تر څو نړیوال بانک او همدارنګ نورې ادارې چې دغه پیسې تحویلوي دوی منکر نشي او دا د افغانستان دونیشن دی او خدای نه خواسته که همدا اوس دونران ځان لري کې تدبیره چې دغه پروژه په ټپه درېږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، ترلاسه کولو پر برېښنا نه لري.
تهویري صاحب مننه.
ډېره مننه.
کابل ورځپاڼو هم نن د برېښنا د همدې توتاب په نوم د معرفي شوې پروژې مسله څېړلې ده. دغه چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د توتاب پروژې په اړه راپورته شوي اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو له لارې د دغه پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي که حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب ونه وایي د بامیانو محلي ادارې به وتړي. په مطلب کې راغلي معترضان دا غوښتنه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دی د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د برېښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو له لارې تیر شي، نه د سالنګ. جامعه باز ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګواښ ته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلي دي که د توتاب پروژې مزي له بامیانه تیر نه شي دای به له حکومتي چوکاټه ووځي. په مطلب کې راغلي د توتاب پروژې په اړه اعتراضونه وروسته له هغې راپورته شول چې حکومت د دغې پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ. کابل پوست ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتاب پروژې په اړه مخالفتونه به د دغې پروژې عملي کول له خنډ سره مخ کړي. په مطلب کې راغلي که د توتاب پروژه د بامیانو له لارې تیره شي لګښت یې څو برابره زیاتیږي او د عملي کولو موده یې هم دوه کاله زیات وخت نیسي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې د توتاب په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي چې دا د دغو پروژو لپاره ګټور کار نه دی. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کسان او کړۍ غواړي چې په دغسې مواردو کې د مخالف دریځ په غوره کولو سره خپل پلویان زیات کړي. توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي. دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د دغه پروژې په اړه سیاسي ناندریو د دغه پروژې برخلیک له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو له لارې د توتاب پروژې عملي کول غواړي چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ له لارې دغه پروژه ډیره ارزانه تمامیږي او لږ وخت نیسي. ویسا ورځپاڼې بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ له لارې تیره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. یو امریکایي جنرال ویلي چې د کوکنارو پراخ حاصلات به شاید له طالبانو سره مرسته وکړي چې پر افغان امنیتي ځواکونو تازه حملې وکړي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر ازادي راډیو ته وویل زیات کوکنار په هغه سیمو کې کرل شوي چې دولت ورباندې لږ کنټرول لري. افغانستان لا هم د نړۍ په کچه زیات تریاک تولیدوي او ډیری کوکنار هم په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په وروستیو کې په هلمند کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 800 ته رسیدلی چې افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې ورکوي. سالی محمد سالی راپور لري.
که لوی خو ځینې کسان غوښتنه لري چې د توتا پروژه دی د سالنګ له لارې تیره سي، خو ځینې نور کسان به ټینګار کوي چې دغه پروژه دی له شکاري درې څخه پر بامیان او میدان وردګو تیره سي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په وینا د فیشنر په نامه جرمني کمپنۍ په 2013 میلادي کال کې ویلي و چې دغه برېښنا به د افغانستان له مرکزي سیمو څخه تیره سي. خو ښاغلي عثماني روان اونۍ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د غوره وګڼله چې د سالنګ او پروان ولایت له لارې دغه برېښنا کابل ته انتقال سي. په کابل کې د جمعې پر ورځ د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي مرستیال کریم خلیلي یوې غونډې ته وویل چې د توتا پروژې ته دې څوک قومي رنګ نه ورکوي، هغه د دې پروژې لپاره د بامیان میدان لاره غوره مسیر وباله. زموږ ځینې ادارې چې منفي پدیدې ورباندې حاکمې وې او دي هڅه وکړه فیشنر کمپنی وهڅوي چې د بامیان بدیل یعنی سالنګ غوره کړي. هغه ټکي او ځانګړنې چې موږ په خپل علمي تخصصي او کارشناسانه مطالعه کې په پام کې نیولي، بامیان او میدان وردګ ولایت غوره دی ځکه چې دغه برېښنا لوی کندهار او لوی پکتیا ته هم انتقالیږي.
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. د توتاب د پروژې په اړه مو مخکې په خروانه خبرونه کې راپور اوریده د سالی محمد سالی د کوکنارو په اړه باندې چې د نارت امریکا یو جنرال پکې اندېښنه کوي د کوکنارو حاصلاتو زیاتېدو ته شولې ده اوس سره اور.
یو امریکایي جنرال پرون پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ تولیدات به په مالي لحاظ له وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر خلاف تازه حمله وکړي. د نړیوالو سروېګانو له مخې د نړۍ په کچه زیات کوکنار په افغانستان او بیا په ځانګړي ډول هلمند ولایت کې کرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم تیر کال د وچکالۍ له کبله دغه کښت په هلمند کې لږ کرل سوی و، خو سږ کال یې اندازه بیا زیاته ښکاري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان بریج جنرال چارلس کلیولند وویل په وروستیو اونیو کې چې د کوکنارو د نیش او حاصلاتو راټولولو وخت دی، په هلمند ولایت کې جګړه کمه سوې ده، خو د خبرداری ورکړ چې دغه کراري به د لنډ وخت لپاره وي. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت کنټرول ورباندې نسته.
روس هم گفتن
بخاطر از اینکه
امروز
با موجودیت دوی رشتیا وای ځکه په افغانستان کې در مخدره مواد موجودیت زموږ وزارت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده. په هغه سیمو کې چې نه امنی ده او دولت تر باندې کنټرول نه لري هلته کوکنار زیات کرل سوي دي. عواید یې هم د دولت د مخالفانو جیبونو ته ورځي. طبیعي خبر ده چې د کوکنارو د عوایدو له پیسو د دولت د اهدافو پر ضد استفاده کیږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان بریج جنرال چارلس کلیولند له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیوي کانفرنس د لارې خبرلانه ته وویل په داسل کې چې د کوکنارو تولیدات په ټولېدو دي او فکر کوو چې روانه اونۍ به یې حاصلات ټول سي، نو اټکل کوو چې د افغانستان پر دفاعي او امنیتي ځواکونو به دوی د بریدونو د زیاتولو هڅه وکړي. په وروستیو کې په هلمند کې د دولت ضد وسلوالو او افغان قواو ترمنځ سختې جګړې سوي چې وسلوال انوتوانېدل د مرکز لشکرګاه اړوند به باجي سیمې ته ځانونه ورسوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي په وروستیو کې افغان قواوې د هلمند د مرکز لشکرګاه یوې اړوند سیمې ته چې په وروستیو کې د طالبانو په یو مهم مرکز بدل سوی لیږل سوي دي. په هلمند کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې روانه جګړه د کوکنارو له عوایدو تمویلیږي.
د کوکنارو کښت نشه یي توکي دا د جنګ سره مستقیمه رابطه لري، البته ویلی سو چې دا د جنګ تمویل دی ځکه په اکثر مناطقو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کیږي د اوشرو زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنګ تمویلوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی چې د طالبانو جګړه هم ورڅخه تمویلیږي او د اتحاد ستونزه یې هم ایجاد کړې ده. د پداسل کې د چې د امریکا په مشرۍ د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر پروګرامونو زیات لګښتونه هم سوي دي. د امریکایي قواو ویان ویلي چې په هلمند کې اوس وخت د امریکایي قواو شمیر د 200 او 800 ترمنځ دی چې افغان قواوې روزي او سلام مشورې ورکوي.
د لوګر ولایت هغه سلګونه اوسیدونکي چې دوی ته د دې ولایت د خوشي ولسوالۍ د مهاجرینو په شاتګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره یو نمره ځمکه ورکړل شوې وای چې سیموال ورته په خپلو ځایونو کې د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د لوګر په ولایت کې له بهر هغه نوی راستن شوی کډوال چې ځایي ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړې وایي چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیمهوالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده، ځکه خارګوټی په 8000 ګیري به ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده، خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعواګیر مکه پوری تړلې ده.
د حکومت نه مونږ دا خفګان لرو چې هغه د خوخی ولسوالۍ په حدودو کې دا واد شپاړه سو جره بزمکه لري او مونږ 8000 جره بزمکه دی خواته لرو او پاکه پرته ده، هیڅ دا و پکې نهسته خو مونږ ته څوک نه راتوجي کوي، دا د مونږ ته توجی کی د دې مسولیت د دولت لګاړې ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د زمکه د ملکیت سپینول د حکومت کار دی، خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړې ته ور اچولای دی.
د مهاجرینو ریاست او وزارت دا کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي، داس پونځه کا باید دوی ځان ته سپینه کی، د خپل انځه کې باید دوی غم خوړلې وای چې انتقال سوی هغه روس دوی ولې خپل غم نه خوري، ولې خپل وجود ارباز ځان ته نه معلومي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داس شریکوي.
دلته په دی خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغه د غزمکه خپل بولی هلن کې شریک واله هم ورسره نسته او دغه تر شا یو وکیل ولاړ د هماغه حوزه مربوط، هغه نه غواړي چې د غزمکه د ماجرونو توزیع شي. اوس موږ هغه ولس او هغه وکیل ستونزې جوړي او د مګا د توزیع په وړاندې غیر قانوني خندونه ایجادوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشوال د پر وړاندې د ادعا چې د سیمهوال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خندونه ایجادوي د سیسه پولي او زیاتوي چې د ځمکه د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو صرف یو ادعا ده، خلک ټول د ما خلک دي، زه د ټولو خادم او خدمتګار یم، هیڅ کله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګان په خاطر خن نشم کېدی او نه کېږم. ټول ماته یو سترګې ده، حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوای دوات تصفیه کی دوات ختم کی حق حقدار ته ورسی ځمکه ورته ورکی.
بلخو د لوګر مرستیال وری قمر الدین شکیب د خوخی پولیسوالی کې د مهاجرینو پر خارګوټي داوی او جنجالونه منی او وایي چې د دې مسالې د سپینوی لپاره ولسمشر اشرف غنی هیئت ټاکلی چې په لنډو ورځو کې به لوګر ته ورشي، دا مسله به نږدې وسیړي او د پلی کېدو په اړه به پریکنده فیصله وکړي.
د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې یو شمېر کسان تور پوری کوي چې زورواکي د کورونو د جوړېدو اجازه نه ورکوي. بل لور ته په فرا ښار کې د نویو ودانیو جوړېدو ته اندېښنه شته. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
په فرا ولایت کې مدني فعالان د غیر استاندار ودانیز نقشو د پلي کېدو او ودانۍ جوړولو اندېښمن کړي او وایي چې په راتلونکي به دا کار ډېرې بدې پایلې ولري. نقیب الله نیکمل په فرا ولایت کې یو تن مدني فعال وایي د فرا په ښار کې ټوله ودانۍ په خپل سر جوړېږي او حتی لوړ پوړیزې ودانۍ ته هم د شوالي راسل لخوا نقشې نه ورکول کېږي. دا په خبره کې دغه ډول خپل سري ودانۍ جوړې شي نو کولای شي چې په راتلونکي بدې پایلې ولري.
فرا ولایت کې نه د شوالي د خوا څخه او نه هم د ولایتي شورا د خوا څخه او نه د نورو اړوندو چارواکو مسلمانو د خوا څخه لازم او اړین نظارت څارنه نه ترسره شي. بالکل په ښار کې ټول ودانۍ چې جوړیږي، پارکونه چې جوړیږي، ساختمانونه چې جوړیږي، هغه اصلي معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
لبل خو د فرا ولایت د شروالي ریاست چارواکي به وایي چې په ټول ودانۍ د چارو څارنه لري. د فرا ولایت د شروال عبدالرحیم زغزی په خبره ټوله ودانۍ چې د فرا په ښار کې جوړیږي د دوی د خوا کنټرول یې تر څو پر اتلونکي بیرته ویجاړې نه شي. د فرا د شروال په خبره کې څوک په خپل سر کومې ودانۍ جوړ کړي نو بیرته به هغه ودانۍ ویجاړې شي او څوک بیا د شکایت حق نه لري.
چاته موږ د دې اجازه نه ورکو چې دوی هغه کورونه چې په درې او څلور منزلو کې جوړیږي بې کیفیتي جوړ کړي چې سبا ځای نه خسته یو حادثه منځته راځي. نو موږ به د خپل توان سره موږ به ټوله دغه نوي کورونه یا نوي ودانۍ چې په حالت د جوړښت کې دي موږ به دا خپل تر کلک نظارت لاندې ونیسو.
د فرا په ښار کې ډېرې ودانۍ په خپل سر په غیر استاندارد ډول جوړې شوې دي چې د نورو ستونزو تر څنګ د پارکینګونو لپاره هم ورته ځای په نظر کې نه دی نیول شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سعد محمد دهلمن له نهر سراج ولسوالي لیکي دلته د داعش او طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی. قاری روح الله قریشي دهلمن له ګرمسیر لیکي طالبانو د تریاکو او شر ټول کړ. خیر الله افغان له خوست لیکي ټوټاپ پروژې ته باید قومي رنګ څوک ورنکړي. رحیم الله مقدس لیکي ولسمشر اشرف غنی دي زورواکو ته اجازه نه ورکوي چې ملي پروژو ته قومي بڼه ورکړي. حیات الله وحدت لغزنی لیکي له حکومت هیله کو چې دینی مدرسو ته توجه زیات کړي. عبدالباری اکبر دوست فراله بکواس خلی کی ولسمشر دی په بهر کې د افغانانو غم وخوري. له هغوی سره ډیر بد چلند کی چې غالبا د مطلب دار سي هغه افغانان چې په ایران کې وسی او په ایران کې د فرا ګن خلک ژوند کوي. عبید الله له اورزګان څخه لیکلی دی چې له افغان امنیتي ځواکونو هیله کوي چې د اورزګان امنیتي وضعیت ته توجه زیات کړي. لاس په جو دیش دقیقې شوې لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه ورو.
د کونړ سیمې چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالبانی وژلي. د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په شاولې کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولس ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډیر ډلیز قبرونه موندل شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیه ته پرویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په هلمند کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وژلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نوی موندنې ښیي چې په هیواد کې 1.5% ځوان نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په وجود کې د وینې د تأمین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوان نجونې له دې ستونزې خلاص کړي. یوسف خان ساتران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 1.5% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر اونیز کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه وزارت تغذیه ډیپارټمنټ وایي چې د فولیک اسید یا په بدن کې د وینې د تامین درملو په ورکړې سره هڅه کیږي چې په هیواد کې دا ستونزه له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیه ډیپارټمنټ مسؤل همایون لودین د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ 14 ولایتونو کې دا کمپاین شروع کړی دی او ډېر زر موږ تدریجي شکل ولایتونو سره زیاتو او زرب په فلور دي شولې تونې کې من ټول هغه انجونو ته چې مکتب کې شامل دي هغه ته به منګه د وسپنی او فولیکاسید ټابلیټ شروع کو. زمون پلان دا دی چې 3.2 میلیونه ځواني انجونې منګه په خپل پلان کې نظر کړو.
د انجونو لپاره د وینې ګولې په نوم اونیس کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پاروان ولایت کې د انجونو لخونځي پیل شو. په وروستیو ورځو کې بیا د همدې ولایت د روغتیایي برخې چارو کله خلیدې د کمپاین د پرمخ وړلو په وړاندې د اندیښنو راپورونه خپاره شول، خو د پروان ولایت چارواکي بیا اوس د اندیښنې بې ځایه بولي. د پروان ولایت د عامه روغتیا رئیس محمد قاسم سیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دینی عالمانو وغوښتل چې د هیواد په لری پروتو سیمو کې د دې کمپاین د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي. دا وایي یو نوی پایل شوی کار په خپل چاپریال کې ستونزې لري تر څو خلک قناعت وکړي. موږ د دې کمپاین په ملي کې دوه کلو ستونزو سره نه یو مخ شوي. موږ دولتي چارواکو په دې کمپاین کې برخه اخیستې او په اونۍ کې هر شاګرد ته یو ګولۍ ورکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې فولیک اسید داسې درمل دی چې په وجود کې وینه تامینوي. دوی وایي چې حامله ښځې او پیغلې نجونې چې د وینې د کمښت له ستونزې څخه کړیږي باید هر ورځ 1 میلی ګرام فولیک اسید په بدن کې ذخیره کړي. تر اوسه د هیواد په 14 ولایتونو کې د وینې کمښت د پوره کېدو لپاره د درملو د ویش کمپاین عملي شوی او د عامې روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې په څو راتلونکو میاشتو کې دا کمپاین سراسري کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت شمنه کوي چې د شونځو نجونو ته به دوا ورکړي څو د وینې د کمبود مخه ونیول شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د ملاریا په اړه تاسو ته معلومات ترکوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته څو ثابت کړي چې هغه تنکي ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنوا کې د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې معلومات نه دي ور رسیدلي چې د لږ عمره کډوال په اروپایي اتحادیه کې ورک شوي وي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8000 درې سوه کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 18 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیه ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شایي رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خو د مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره یې دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دای وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څو اونیو راهیسې په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډېر مهم دی چې له خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتن کې ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتبل سوي، ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیه ته ځي باید په یو هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې درېو میاشتو ته لنډه سي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤلی پرون په جنیوا کې خبریالان ته وویل چې زیات شمېر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړندارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
د جغرافي موقعیت له نظره کردان بختور خلک نه ګڼل کیږي. دا ملت د مهال په څو هیوادونو کې په ترکیه، سوریه، عراق او ایران کې ژوند کوي، خو کردان په سیمه په ځانګړي ډول په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د ائتلاف مهمه برخه ګڼل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
کردان د سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې په ډېره ښه توګه ځایېږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې وروستیو کې د سوریه په شمال کې معتدله وسلوالې ډلې پر شا تمبولي، کرد وسلوالو د جګړې په ډګر کې زیات بریالیتوبونه لرلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي جان کربي وایي د داعش پر ضد کرد وسلوالو د نورو ډلو په مقایسه بریالي او زړور ثابت شوي دي. کته هم کرد وسلوالو له خپلو ډیرو سیمو دفاع کړې ده، خو تر اوسه د اسلامي دولت په نامه ډلې د جرړو په وستلو کې بریالي شوي نه دي. له ترکیې سره پر پوله د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخ شوي، خو کردانو د سوریې په شمالي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک یو هدف د سوریې د شمالي سیمو تصفیه کول دي. اکثره کرد وسلوال د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کردانو لو کارګر ګوند یا پی کی کی سره چې له ترکیې سره په جنگ دی غړي او پلویان دي. دا نږدېوالی د ترکیې لپاره ستونزه پیدا کوي، ځکه ترکیه د سوریې له کردانو سره د ملاتړ لپاره د هر ډول ائتلاف د جوړېدو مخالفه ده. ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او نورو کرد وسلوالو د ځپلو لپاره د یو شمېر جهادي ډلو ملاتړ وکړ چې د پام وړ کومه نتیجه ورنه کړه. انقره بیا وتوانېده چې د سوریې په اړه د جنیوا په خبرو کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ګډون مخه ونیسي، خو د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د عراق د کوردانو برعکس دا د ځان لپاره ګټوره بلل چې په خپلو لیکو کې عربان هم شامل کړي. د اتحاد په 13 مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د فدرالي سوریې د رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې نه یوازې کوردان بلکې د سوریې ټول شمال میشته خلک به پکې استازیتوب ولري. خدا دریس د کوردانو د ملي شورا له تګلارې سره چې د عراق په سیر د کوردستان د خپلواکې سیمې غوښتونکي ده په تضاد کې ده. دې ته په پام سره چې د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواک د نورو کورد ډلو په مقایسه غښتلی دی، ښایي دا ګوند د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مهم شریک پاتې شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ز نجیه صفایسته چیر کلیکم. په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان د عامه روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټول نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د دې ناروغي د خپرېدو خطر اندېښنې په زیاتېدو دي. د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی چې لومړی ډاکټر صاحب ته خره لاسوې.
مننه. خیر وسې. ژوندۍ ګړندۍ وسې.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه انسانانو ته انتقالیږي؟
د ستر واک په سپېڅلي نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې آسته سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینه وړاندې کوم. ناجیه صافی صاحب، ملیریا یو پروتوزوئی انساني ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچیچي د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا په خواب فکر کېده چې کله هوا ګرم شي دا ناروغي به منځته راځي، ځکه پیدا نومې خې مال ایریا. مال خراب ته وای او ایریا هوا ته، چې د خراب هوا لامل ممکن دا ناروغي رامنځته شي. ولی د وخت په تیرېدو سره بل اخره علما دې نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا لامل نه، د خراب هوا لامل نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچی چل شي، د دې په لیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاری کړل د وینې د لارې بلومړی دا زی زیګر ته، د چا زیګر ته به زی، د انسان هغه که ماشوم وي که غټ وي که خزینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه به زی په زیګر کې به خپل رشد او نمو ودې ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړ او اعظمي حد ته ورسېدل بالاخره د وینې جریان ته خپرېږي. کله چې د وینې جریان ته خپارو شو نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینه کې دوی خپل رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بالاخره کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي په همدغه وخت کې دی چې د وینې سره کرویات په وچوي. کله چې وچاو دیدل دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي موفولی شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، معوف یې کړل، او خپل یو سو عمده نخې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نخو نښانو د راښکاره کېدو سره به چې هغه به موږ تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې ده چون څو ډوله لري، په دې بابله باندې به موږ تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده چې کوم ډول ډېر خطرناک دی، کمې نخې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نهو ورځو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بیلګې په ډول باندې زه مشرقي ته نن ځمه، دوه ورځې درې ورځې هلته تیرومه، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شمه دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه لړزا او خولا او ځینې نور نښې نښانې راکې را پیدا کیږي. دا په دې معنا باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده دا د نهو نه تر دیرشو ورځو پورې ده. ولې منګ او تاسو کې د ډولونو په باب لووي سلور ډول لري خطر
ډاکټر صاحب په مخنی سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان. تاسو ډاکټر ته د کوم سلامونه وازه د کندهار ولایت معروف لوالي عبدالقیوم خبر کوم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ
ډاکټر. تاسو زما دا پښتنه د ما ویل ما ول دا اوس دا وما شو سمور سره کم ځان وګورم
ډیره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه کا ځواب کړئ بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه مخکې د دینه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کو چون موږ سره د ملتیا وکړي مخکې د دینه چې د ژغورنې په باب لوند موږ او تاسو خبرې وکړو. د ملیریا پرازیتونه چې د سلور ډولونه لري یو تې پلازمودیم ویواکس وي یو پلازمودیم فالسیپارم دی یو اووالی دی او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی چې زمونږ او ساسو په ټولنه کې د ویواکس کچه ډیره زیاته لوړه ده. ورپسې فالسیفارم دی ملیریا هم شته دی ولې د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي. ناروغۍ د مخنیوي په باب لا باندې که چیرته سره د دې چې موږ او تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وی بیا هم دا خبره کړی وی خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکواله یا د چاپیریال پاکواله ډیر زیات اړین دی.
نبی الله لزابل نه پلیکه کده د دوی پښتنه اخلو بیا ورځو د خبرونه پاتې برخه ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خو سلام تاسو د ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
نبی الله د زابل نه د ارغنداب ولسوالۍ د شیطان کې د انسیدین ته یبینه له ډاکټر صاحب نه یو پښتنه مرم نه ځګانی هغه داسې نو اوریدلی دي وای د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورته هم کیدا کیږي امریکا ډیر سخت مرګ نو که ډاکټر صاحب دا راته کوي چې راره په چیرې راځي چې مریض کې ملاریا نه مورته ته وایي د مورته نخ نخانه کوي دي او څومره چې مرګ ده او ترای چې څه څه د انسان څخه نه غنه بس د پای په معنی
زړه پورې پښتنه وي د ژغورنې په باب لا باندې به زه دومره ووایم چې ملاریا چون یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده په عادي سترګه باید ورته موږ ونه ګورو. د ملاریا اخته کیدل په ماشومانو کې په دوه ځانه ښځو کې یا حاملو کې په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نوی ډېره زیاته مهمه ده چې په کم ډول باندې اخته شوی دی خو د ټولو څخه خطرناک ډول یې چې د هغې ته ملیریا پلازمودیم فالسیفارم وایي چې همدغې ته اکثرا د ځان ساتلو په باب لا باندې وای چې تاسو د جالو څخه استفاده وکړئ د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه هغه زینو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچکای. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغه منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چیرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي میاشې راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځینو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي لمدبل ډېر زیات دی په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي د ډنډونو وچول لازمي او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب لباندې زه نورې خبرې باید دا وکړم هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځینې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي تر څو پورې د راتلونکي ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي او هم د ماشوم د داخل رحمي مړینې مخه ونیسي هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وایي هغه کسان چې سفرونه کوي دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي. کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي دوی باید اوسه درمل واخلي تر څو ورځو پورې ځکه کله ما تاسو ته په دا یاد اوري وکړله چې دا ناروغي د نهو نه تر دیرشو ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډیره ژر هغه ملاریا ده چې د فالسیفارم له امله منځته شي او ویواکس چې دی د نهو نه تر دولسو ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بله مننه. رحمت الله له کندهار نه پلیکه کې دی د پښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانې پوسټینګ په خیر.
علیکم سلام مننه مهرباني.
ډاکټر تاسو موږ غوښتنه ده چې اوس خو د دوبی شپې مړه روانې دي د ملاریا نه جوړي خوم دي رسېږي. دا دغه دپه دي ژر وسی صحیح طریقه ده کدا چې معنا وخت پکې کم تاوان خو بنه لري.
ملاریا چې دا د یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماش په واسطه باندې انسان چی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي. ولی محرقه چې دا هغه د یو بکټیریا په واسطه باندې چې هغه ته سالمونلا ټایفی وای او د هغه انتقال یا ککړېدل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منستر ازي. یعنی دغه یو اصطلاح صافی سیب رښتیم چې زمونږ استاد په ټولنه کې ډیر زیات دود مونډلې دي او ډیر غلط اصطلاح ده د تبابت له نظره. ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه اوړي. مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه اوړي. ولی دا د بعضی هغه زمونږ استاد هم مسلک بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې اله ملیریا باندې په مورقه باندې وړي مورقه په ملیریا باندې وړي. ولی یو شی ته زه باید ستاسو پام وګرځوم چې هغه منطقې چې هغه ګرم سیره وي لمدبل پکې زیات دی میاشې پکې ډیر دي د اوبو ډنډونه او د خلکو د اقتصاد سطحه خرابه ده ځکه ملیریا په هغو ټولنو کې ده چې هلته بدبختانه غریبي د غربت دی لختي د کثافاتو چټلو نه ډک دي اوبه پکې ډنډ شوي دي د هغو سرخلاص اوبو څخه چې استفاده کیږي په هماغه اوبو کې د بد مرغه هم د مورقې بکتریا چې د رشد او نمو کوي که دغه اوبه موږ تاسو وچکو بلاخره راځي دا بکتریا کولمو ته او کولمو نه ځیګر ته او د ځیګر نه بلاخره د وجود ټولو برخو ته خپریږي خپل نخ نخانه او مشکلات منځته راوړي او په زمین کې د ملیریا ناروغي چې دا میشین با پام اوبو کې کینی دا مغزه سخره الوز یو منګو تاسو چی ولی دا په جوته باندې به تاسو په هیګی چې ملیریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملیریا باندې د هر یو خاص او بیل علتونه دی بیل نه خنخانی دی او بیل درملنه او تداوی لري.
دوستانو یادونه کوم چې په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمدای او ساتي پختري ځوابوي. مظلوم یار له هلمند نه پلیک کې د پختنه اخلو مهرباني. سلام علیکم.
وعلیکم السلام خارجان پختنه مو شکات سلامونه او ډاکټر صاحب
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام او ری ملاریا ته خبرونه څنګه شوي کومه پختنه لري مهرباني.
خارجان ډاکټر صاحب خدای غو پختنه لوست ګرنسیر په لسالې خو د ملاریا مریضي چې د دې شه ډیره خدای پختنه زما ډاکټر صاحب څه چې د ملاریا ناروغي چې یو کس تخته یو بل کس ته ورتللې چې غوماشه ونه خوري ورځي او د دې او دغه د ناروغي پرخ تک نهسته د موریکې.
لومړی په رحمت الله خان پختنه جواب کوي ویل ک چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر ک تداوی شي او ک وخت به تیر شي ناخواله مشکلات خو نه رامنځته کوي. ملاریا یو خطرناک ناروغي ده که چیرته په وخت دا وین شي حتی په دماغي ملیریا باندې اخته کیږي انسان کوما شوري حالت لمنځه زی پختورګي ادمه کفایت خو ته وړي حتی وژن کې نه حالت ته هیڅ وخت باید ځند ونی شي په وخت باندې درمل شي په وخت باندې باید تداوی وشي. د مظلومیار صاحب پختنه زړه پورې پختنه دي مسلکی پختنه دي واقعا باید اوریدونکو په دې باندې پوهیږي. ملاریا دا سناروغی نه ده چې د ټوخی ناستي ولاړې ملاستي او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خبره شي. ولی که چیرته په کورنۍ کې کم وګړې په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماشه راشي دغه وګړې اخته کړي وي دا به وچی چی او ککړې وینه تیار د میاشي په وجود کې موجوده د کور بل وګړې د دې ماشه په واسطه باندې وچی چل شي انتقالي. زکه خپلم دوی ول چې زمونږ په ټولنه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چی ککړ انسان او چی روغ انسان ته چکل پچکاری کې هغه په دې ناروغي باندې اخته شي. خو په یادو ساتي ځنې نور لارې چارې هم دغه سیدی ک چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي خزه دا زیګون کوي یا یو کس ته موټر ټکر و هک کم خونه سر مخامخ شو ک چیرته په ملاریا ککړ وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي. ولی د ناست ولاړې خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساري ډول سره د ملیریا ناروغي یو بل ته نه انتقالېږي.
ښه قرض پښتون په لږ کې د مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بله محترم نجیب صافی خوري تاسو سلام علیکم. دا د دې لپاره چې کوم او تاسو درنه مې نو
ډاکټر صاحب اقبال ته هم خوشاله یم چې دی په پروګرام کې را سره دی. مزرم پوښتنه دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ملاریا د ناروغۍ د غوماشې څو قسمه دي؟ یو قسم غوماشې او دوما پوښتنه مې دا ده چې که چیرې یو ښځه ماشوم په نس کې ولري او لاسونه په ملاریا اخته وي ماشوم تاسو څه اخته کېږي په ملاریا که نه؟ او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې که چیرې یو ښځه په ملاریا اخته وي او ماشوم ته شیدې ورکوي ملاریا او دغه ماشوم ډېر تاثیر شي که یا؟ او د دغه ملاریا
زړه پورې پوښتنې دي. خپله ملیریا چې دا د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په ضمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي، وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي، چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په ضمن کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري، د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته وي ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه یې دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمې غذاوې او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپله یو مرض دی، خطرناکه ناروغي ده، د وینې سره حجرات ډېر زیات موفي، ډېر زیات تخریبات پکې منځته راځي او په آني ډول سره د کمخونۍ لامل ګرځي. نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډېر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کوم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دې وګوري، هیڅ داسې خواړه نشته چې موږ تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مه خوره.
السلام علیکم. نیمروز ولایت.
نیمروز نه بخیر راغلی، مهرباني.
دغه سلام علیکم ډاکټر صاحب، سم دا پوښتنه کوي چې د ملاریا مریض چې دی دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی؟
د ملاریا نښې نښانې چې دي دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس ده، پلسی فارم نه، ملیریا ده. له بله پلوه د دې نښې نښانې چې دي اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راښکاره کیږي او خطرناک او شدید وي، او په پلازمودیم وی واکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نښې به په ناروغ کې راښکاره کیږي. یو ته کول سټیج وای، وای ډاکټر صاحب یخنی مې کیږي. خو مخکې د یخنی نه که چیرته په تبه باندې وګوړیږو، اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي. تبه به ولې پیدا کیږي؟ کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي، دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي. د دې سره سره به په سنګ کې مریض ته زړه بدي، کانګې، استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه را پیدا شي. همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه را پیدا شي چې حتی په یوه بړستنه او کمپل کې به نه تودیږي. دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي، وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي. همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج، خولې به پیرا شي. وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله، لړزه را باندې راغله او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لاندې شو. ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه، خوله شوه، د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي، سردردي پکې منځته راتللی شي؟ د بده مرغه که چیرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي، په وخت باندې تداوي نه شي، ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نښې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو، په خبره باندې نه پوهېده، وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی، نه صحیح اوري، نه تکالم ارتباط دی بل سره موجود دی، چې دا یو خطري نښه ده په ملیریا کې. د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانۍ د لاسه ورکړله، دا یو خطري خطرناکه نښه ده. که چیرته په مریض کې حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي، رینل امپیرمنت یا پښتورګي عدم کفایې خواته بوزي، که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویه په یو ملي مایکرون کې 215 ملي څخه لوړه وه، دا هم یو خطرناک حالت دی. که چیرته په وخت سره تداوي نشي خدای نخواسته، هغه غړي چې هغې ته موږ تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي، د دې د معافېدو لامل هم ګرځېدلی شي.
بخش دو.